مطلب دا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنه ته راځي کېږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو مطلب وایي چې یو نږدې انډیوال په چل او فریب په نشو اخته کړم.
ما سره به یو هلک کار کول هم د خپلې کوڅې منطقې نفر مې و، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د جمیلې میړه شفیق ولې بله ښځه کوي او ملګری یې ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشه یي مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي. خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارت په تیر وختونو کې حاکم و، نو دغه د مخدره موادو کرکیله د صفر ته راوستلې وه او اوس به هم انشاءالله له همدې پالیسۍ څخه کار اخلي او اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله که د باندې ځي د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه هغه به اجازه ورنه کړي.
د سیګار په راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوي چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوي وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکه چمتو کوي. خدا بسګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبان حکومت پر رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشه یي موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي. خو متاسفانه طالبان یو نوی تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړي دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي او د نشه یي موادو ډیری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوي؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ سو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نادولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بسترې سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روژدي کسانو د غشل بستریز روغتون په مرکز ترینکوټ کې د آی این ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري فعال سو. د دغه روغتون مشر ډاکټر قدرت الله محمدي وایي چې په یاد روغتون کې بعد د 45 ورځو په موخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې تملا تړل د چې دا کار کامیاب کو د لمړي ځل لپاره موږ شل بستریز روغتون مختلو کېدای شي چې دا پاویا بستریز یا په شل بستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 45 ورځو لپاره دلې ته موږ دی ساتو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روژدي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو د کیر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 25,000 کسان په نشي توکو روژدي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روژدي دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشاله دي. او دیرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژدي کس میرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روژدي دي، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهل او ډبول او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. د اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکشان سم ما دغه ډاکټر ته سر سر تور کې مال خدای شکر دی چې شفاخانه دې راسته ډاکټران دې راسته لیږي. الله زه دغه نه خوشحالم چې دغه از ما سره یې بنجي کله کسرې چې مکی شریف ته ولاړ شي. زه دغه سړی ولا ما سره رحمت کړی دې، زما لاس رحمت کړی دې، کینه می ورسره بندو چې ما لرین مسکو غلا یې دې راسته کولې ده، راسته کولې ده کور چې ګانې راسته غنیمې راسته په قران چې د کور څه پلی نه راسته ولې راسته غلا کولې.
اسما وای ک طالبان واقعي را د لریچ په نشي تو کوروش دي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي بند کړي چې په ترینکوټ شار کې شتون لري.
د افغانان سره ګور طالبان سره موږ دغه شکایت چې دي سره کوم را کې طالبان سره د طالب په واسه پراده ورور چې ورکی کی توري کې دغه جروین خرڅې دي رینیان راوړي ساکان راوړي په دروازه فرشتي بنجان کې برتي لکه دي چې په دیو کور کې چول کې ورک دي کې روپي دي چې نه واخی جبر دي کې نه دی لکه یت.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمی خلاف لسګونه په نشي توکو روژدي کسان په خپل خواشه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپله درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د شلو کسانو د بسترې دو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلې د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپل خواشه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ سوم د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړې شي په ژمه ورځ راووت وطن د سکانو ډاک دی ځانه پر برابر ووت مې دی ځانه باندې برابرې ته د موسسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروف سو باید چې نن د سکې هغه ژبه په تیرې کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی وو داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي الحمدلله وساده ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دوه روان دي. ځکه موږ غادي خادم لرو، نور پولیس هم عسکر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دې بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسي. حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پاله کیږي، هغه ته موږ پاملرنه وکړو، ټول ته پاملرنه وکړو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کتکیله پکښې کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې یوې نا دولتي موسسې په روزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبرې واورو.
چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یو سوک بل سوک د انتقالي کې مثلا تور زیره سپین زیره ایچ آی وی ایدز سفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی. په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي سره کم اشتیا کوي سره جر جر باندې د ایصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي اوګمال زیانون معمولا رجدي توپ ده یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغل اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانش بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوګمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل روانی همراز ده روانی همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان مجدده وای خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده 20% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسی ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. جینې کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کوره سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادینو قدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي او که یوه کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي.
څو عوامل کېدای شي یو خو دوی په کور کې شخړه کوي اعصاب خرابوي کوي جنجال جوړوي تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي باندې چا سره جنگي وي یا د چا مال یا چې شي پټ کړی وي غلا کړی وي دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ یعنی کلچر د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نه وزي د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلې او سره وغږیږي تداوی کې شفخانو ته راولي متاسفانه چې غیر مسلکی برخورد ورسره کیږي دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي د غسر بعد مریض غونډه برخورد وشي یعنی دغه نه توقع داس نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخې د خپل مخ نه ایسته کی او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخنه استکه چې خپل مریض د کور نشړي پال دی چې دا د حل لار نه ده او دا کار باید دوی ونه کی
لکور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څناوړه غیږي
یوازنې تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکی لحاظ نه دغه سرمایه ساتیابی ورته وي یعنی دغه سرمایه دوی له لاس ورکړي بل اخره دوی خیابانی یا پو کوچو خارو پو پیادرونه کې سرګردانه کیږي به سرپانه کیږي کله چې مریض د کور نه شړل کیږي مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې ایسته شي مشکل زیاتیږي او د دې تر څنګ کېدای شي چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تک را تک کول د یو مواد نه استفاده کوله اوس مجبوریتونه زیاتیږي خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي مختلف مرضو باندې اخته کیږي
لکوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو یته څه ډول ستونزې ورپېښوي
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي دا په څه مشکل کې به وي بل اخره د تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او انده سه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سفرسته پات کیږي، او انده سه مریض هم به سفرسته پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی.
له کوره سړل سوی معتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی؟
د کورنۍ سره سوی معتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، همداسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، همداسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي یې له کور څخه وتلو ته اړ نشي؟
په اول سر کې کله چې دوی پوهېږي چې د دوی اولاد یا د کورنۍ غړی په احتیاط باندې مخه کړې ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلي مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي، کیدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کېږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي، او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر سپاره کوي د مریض په سترګه ورته وګوري، او اندې تر څنګ دوی سره په محبت باندې برخورد وشي، او ستونزه ونه پوښتنه وشي چې ستونزه څه ده، ولې ته دا کار کوې، تر څنګ که د کار زمینه ورته برابره کړي د نظارت لاندې ونیسي، کیدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بالاخره تداوی شي، انشاءالله روغ بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کې به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېرې یو معتاد په زور کور نه شړل کیږي، دا یو غټه ناامیدي مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچېرې د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچېرې دوی کورنۍ سره تماس ونیول شي، دوی پوه شي، او د دوی دندلته کیدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره، کیدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوی چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پیوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، همداسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت یې ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جینه رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتیږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دوی نه رخصتیږي، دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي، او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې اخته کیږي، او د دوی مواد د استفاده کچه ډېریږي، او تر څنګ نورو مریضیو باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخته ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې له کوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړ باسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. درو دېرش کلن حضرت له دوو کالو راهیسې نشه کوي. دې چې په خوا د خپلې سیمې تکړه خټګر و وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای، او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپلې مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اخته سو، او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې وه. تقریبا د دوه کاله دوه نیم کاله مخته ما سره به یو هلک کار کول، هم د خپلې کوسې منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې اوس زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې بچې ولاړ و سګرټ بچې ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ و. نو ما به ورته وویل چې تمه راباچا مې سګرټ ته د آخري یک دود دود هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا وریځو نه یوه وریځ له دالک ما ته وویل چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم، یو دوه ورځې ماف چې مه راځه. خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس یولس بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم ما به درې بجې دوه نیمې بجې سیمنټ و مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر به ما خشکاري توله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ما ته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا د هغه غرمه شوله، ډېر په مشکلاتو پورې مې غرمې پورې ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو وه چې دغه دوه کاله مخته ما لرله. کار مې کولو ډېر کم، تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا مې کار پرېښودلو. چا به چې کار نه راته ووي ما زه تکلیف لرم، کولی مې نه شلو، حوصله نه وه. ما په وجود ډېر تاثیر کړی و. هغو انډیوالانو سره زه نه شلم کېناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم. حافظه مې ضعیفه شوه، وجود مې کمزوری شو، حوصله مې نه درلودله. تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو. د دې کار نه مې باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې. او بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی. ما کور ما په مټ باندې و، ځکه اولاد لرم، مور و پلار ما سره اوسي، پیسو ته احتیاج نه وم داسې، ځکه لاس کار مې کولو. بیا په دغه آخري کې تقریبا دا شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم. که نشه مې نه کولی اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای. ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو، خپل کسب پاتې شولو. په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه، هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل، مګر ما به ورته کتل نو زما ژوند به یعنی دې حالات کې نه وو، لکه دا اوس چې زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې، او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت یې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، کتنه وای په کور کې به مې زهره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړي دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړي دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دي ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده، بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وروره، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه وروره، په دغه چوکۍ کې نه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره، معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراکه؟
ها دارا ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا د ایدل ته په مایناتو کې ارڅ ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رور کې ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا د په مایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه ته تریاکي ها؟ ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه. ورورکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سوال ډاکټر صاحب،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.